قدر من اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي او کارپوه ښاغلی اسماعیل غرنی همدا اوس زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب غرنی صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیک هیلې ومنه. ډېر مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
تاسو نام یو نړۍ مننه قدرمن آشنا صاحب، تاسو ته هم سلامونه، ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته هم سلامونه. ستاسو په خدمت کې
ډیر مننه، مهرباني مو ده. جناب غرنی صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې روانې دي، په خطر کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو لپاره زمینه سازي کیږي. په افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستی دي. تېره ورځ د کابل پوهنتون کې خونړۍ حمله ستر جنایت ترسره سو چې بېګناه محصلین یې ووژل او هم یې ټپیان کړل. همدارنګه په نورو ولایتونو کې جنګونو روان دي، بېګناه خلک وژل کېږي. ستاسو د نظره د دغه هیلت څه دی چې جنګونو زور اخیستی دي؟
قدرمن آشنا صاحب، له بده مرغه دا یو بد دود دی چې د تېرو حکومتونو نه موږ ته راپاتې دی. هر لوری کوشش کوي چې په سیاسي خبرو کې ناستي، ولې دوی غواړي چې د نظامي برلاسۍ له مخې په سیاسي میز په سر باندې هلته یو څه زیاته ونډه و امتیاز ترلاسه کړي، او هغس امتیاز چې لکه چې تاسو ویلې چې دغسې خونړیو پیښو په له مخې لکه چې په کابل پوهنتون باندې حمله وشوه، دا ډېره زړه بګنوونکې او خطرناک حمله وه. ایدنه مخکې په کوثر ښوونځی کې حمله وه، ایدن همدا اوس تاسو وینئ چې په نورو هیوادونو کې، فرانسه کې، اتریش کې. زما له نظره دا ټولې حملې هیڅ توپیر سره نه لري. دا یو معینې کړۍ دي چې دوی غواړي چې خپل بقا او پایښت په دغسې وحشتو دهشتو باندې ټینګ کړي. یقینا لکه چې تاسو وویلې او موږ هم اکثرا دوستانو سره دا موضوع طرحه کړې ده چې پس له ډېره وخته دغه یو فرصت، یو طلایي فرصت، یو طلایي چانس پیدا شو، هم د افغانستان دولت ته او هم مقابل لوري طالبانو ته. مګر په خواشینۍ سره چې دای تقریبا څو پنځوسمه ورځ دی چې دوی په اجنډا باندې سره جوړ نه شول. اگر چې یو څه هیلې ښکاره شوې چې ګنې شل مادې دي، په اتلسو مادو باندې توافق شوی دی، صرف دوه مادې پاتې. هغه دوه مادو باندې دوی ټینګار دا دی چې هغه د امریکې سره چې دوی کوم تړون کړی دی هغه د اساس وګرځول شي. حال دا چې دغه تړون کچیرې دقیق وی، خو په همغه ورځ باندې په کابل کې هم تړون امضا شو، نو هغه دې هم اساس وګرځول شي. دلته یو څه ستونزه ده، ځکه لکه چې تاسو قدرمن آشنا صاحب په جریان کې هستئ، د طالبانو د امریکا تړون څوارلس مادې دي چې په هغه یوه ماده کې هم د افغانستان دولت مسؤلیت او صلاحیت پکې نشته. یعنی هغه فقط یوه زمینه سازی وکړه د خبرو دپاره، او د افغانستان دولت هم څلور مادې وړاندې کړې چې اخرینه ماده یې ډېره دقیقه ماده وه چې راځئ په اصل په اوریجینال په دې باندې سره دا خبرې وکړو چې هغه د الهي ارشادات دي او نبوي ارشادات. خو په خواشنۍ سره چې طالبان او د دوی هغه حامیان په همدې نامه باندې جګړې کوي، دغسې وحشتونو ته لاس اچوي. تاسو باور وکړئ کله چې دا د کابل پوهنتون دغه تراژیدي وګوري چې دا زخمیان ټپیان چې قصې کوي، سړي ویښتان جګ شي، ننوتل په صنفونو کې، په ټولګیو کې، او له مخې قتل عام. دا سړی بس بالکل حیران کی چې دا په کم دین کې، مذهب کې، حتی په هغه دود و دستور کې دا څنګه کولای شي چې په دې شکل باندې ته راشي بیا په افغانستان باندې حکومت وکړي. دا د منګ له طرفه ډېر یو رذیلانه عمل دی، یو جنایتکارانه عمل دی. دا منګ په کلکو ټکو کندو، او کینه کچیر طالبان پکې، طالبان خو اجازه تنوای چې منګ پکې ښکیل نه یو. خو زما بیا داسې انګیرنه ده چې تاسو پکې ښکیل ناستئ، نو بیا ته هم لکه حکمتیار غوندې شپږمه ګوته غوندې به راشي، نو بیا څه ضرورت ده چې تاسو سره سول امزا کړو نو چې ته پکې ښکیل نه او دغسې زړه پکنونکې حادثې کېږي خو بیا به همغه چا خبره همغه خرک او همغه درک وي بیا به هم دا جګړې وي ته به هم راځي هلته په دارالامان کې یو قصر به تا ته هم درکړي او څو نفر به د ناست ما ته ولس ته څه ګټه نو بناءً دی پکې ښکیل دی هر شکل باندې ښکیل دی لکه چې ملګرو ملتونو وویلې لکه چې ټولو جاته د امریکې چارواکو وویلې چې دوی په شکل د اشکالو باندې همغه معاهده یې چې د امریکې سره لاس لاکلیک کړی دی د همغه خلاف بیا حرکتونه کوي هلته ویل شوي وو چې په لویو ښارونو کې باید حمله ونه کړي دوی نه تنها چې په لویو ښارونو کې حمله وکړه اوس یې ګوري چې پوهنتونونو حمله کوي په ښوونځیو حمله کوي دا د ما له نظره د یو پخواني اوپراتیفي افسر په توګه دا همغه ناکامه هڅه ده د مجاهدینو چې غوښته په جلال آباد حمله وکړي د جلال آباد لارې کابل ته راشي او په زور حکومت ونیسي اما هغه ناکامه شوه دوی عین همدا کار په لشکرګاه ښار باندې حمله وکړه په کندوز باندې حمله وکړه دوی په یو خواته هلته په خبرو ناست دي او دلته غواړي چې په نظامي ډګر کې یو څه امتیاز ترلاسه کړي او په دې شکل باندې وشي کولی چې زیاته ونډه واخلي د افغانستان دولت تر فشار لاندې راوړي مګر په دې وروستي عملونو باندې دوی ځان ډېر منفور کړ ډېر ځان بدنامه کړ زه فکر کوم چې نور به د افغانستان د خلکو دپاره دوی په هیڅ صورت د منلو وړ
مننه تاسو د قطر د مذاکراتو څخه یادونه وکړله دوی ولې تر اوسه پورې د سولې پر اجنډا پر هغه دوو موادو چې تاسو اشاره ورته وکړه جوړ نه راځي داسې ویل کېږي چې پټې خبرې روانې دي دواړې خواوې غواړي چې دا خبرې فشار نه سي تر هغو چې نتیجه ورنه کړي او پایلې ته ونه رسیږي ستاسو د نظره د دغه علت څه دی چې دوی تر اوسه پورې پایلې ته نه سر رسیږي
ما مخکې هم تاسو ته وویلې آشنا صاحب چې دغه رسنیو نه چې اورو وایي چې په شل مادې دي په اتلس مادو باندې هوکړه شوې ده صرف په دوه مادو باندې چې یو یې همدغه د طالبان ټینګار کوي چې د دوی او د امریکې تړون د اساس وګرځول شي او بله خبره چې هغه هم داسې ښکاره نه دی ولې په لفافه کې دی چې دوی وایي چې حنفي فقه دی باید اساس وګرځي نو د افغانستان دولت ورته پیشنهاد کړی چې فقه دغه ټولې خبرې دا خو تعبیر دی اصلي خبره خو آیات او حدیث دی راځئ چې د آیات او حدیث پر رڼا کې هغه اساس وګرځو دا دا دوه مطلب دي چې دوی توسه پورې پې نه جوړیږي هغه غواړي چې د امریکې او د دوی تړون ځکه اساس وګرځول شي چې هلته د افغانستان دولت کې هیڅ نقش نه لري هیڅ ملک چې ما مخکې وویل چې هیڅ صلاحیت او مسؤلیت نه لري ځکه دا تړون د ده او د امریکې ترمنځ امضا شوی دی همدغه تړون دغه سوله د ننګونو سره مخ کړی دی دغه سوله د کګلیچونو سره مخ ته کړی دی کچیرې په همغه تړون کې د افغانستان دولت عملا شتون او حضور درلودی دغسې ستونزې نه جوړېدلې دا د همغه اول نه لکه چې وای خشت اول ګر نهت معمار کچ تاسو ریا میره و دیوار کچ خدای دې کوب نه کی خو دغه د قرائنو نه معلومیږي چې په کاګه لاره روان مشکل په همدغه کې دی او دا چې سره نه جوړیږي موافقې ته سره نه رسیږي ځکه د دوی دلته اوس اراده وجود لري کله چې یو د سولې اراده وجود ولري سوله کې لکه چې تاسو خبر یاستئ چې حتی د کلي په کچه چې کله دغه ستونزه پیدا کیږي هغه د ستونزه د پاره د حل لارې لټول کیږي چې ستونزه دا راځي چې خیر په همدې ستونزه باندې سره کوم د حل لار پیدا په خوښنۍ سره چې دوه خواوې نشي کولای چې د حل لار پیدا کی هغه د ولس په خپل وینو کې لاق
مننه همدارنګ دا سوال کیږي چې ممکن د قطر ایواد منګړي توب وکړي او مخکې داسې ویل کېدله چې د ناروی او اندونیزیا هیوادونو دا کار وکړي آیا د دغو هیوادو منځګړیتوب به کمی پایلې ولري
زه لیوالتیا همدغه د نورو هیوادونو ته ځکه لرم چې په کافي اندازه باندې د قطر خپل مسؤلیت کار رقمو ترسره که د اندونیزیا نم په ناروی هیواد کې دغه کوربتوب وسپارل شي ناروی هیواد ته دا به ځکه ګټور وي چې دا به کوشش وکړي چې اغه خپل بترفی او ناپیل کوپ په پام کې ونیسي دلته اوس د قطر هیواد په یو شکل د اشکال غونډه تړلې هیواد دی دا مستقل هیواد نه دی دته د امدغه سچې د طالبان د لغس ستونزې لري دای حمله نو زخ لیواله ما چې کچیر دغه بل غونډه په پنبل هیواد کې خصوصا په ناروی کې ونیول شي یو سبه هیلی ورتوی خو بیا هم د دوار پورې اړه لري هم طالبانو پورې هم د افغانستان دولت پورې چې نور د افغانستان په خلکو باندې خپل رحم وکړي او دغه دغه کونړی جګړې ته دی یو حل لار پیدا کی او دغه تلایي فرصت چې پیدا شوی دی دنه د اعظمي ګټه پورې
هم دارنګه د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد هم قطر ته سفر کړی او اوس داسې ویل کیږي چې پاکستان ته تللی دی او هلته بیا د هغه هیواد د پوځ لوی درچی سره باجو سره لیدلی دی ستاسو نظر د هغه دغه سفرونه چې څو ځلې او پاکستان ته کړی دی او هلته پر ځای چې د ډیپلوماټانو سره وګوري د پاکستان د لوی درچی سره ګوري د دغه علت څه دی او ولې د پایلې نه لري ولې پر افغان حکومت پر پلاوي او طالبانو باندې تاثیر نه لري چې دی خبرو ته دوام پسی ورکی
قدرمن آشنا صاحب تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه دا خپل کله چې د امریکا د بهرنیو چارو داسې لوړپوړی چارواکی ځي پاکستان ته یو دفعه نه څو ځله ځي او بیا د نظامی چارواکو سره دای خبرې کوي دا خپل یو سوال برانګیزه لیدنه کتنه او دا ثابت ای چې همدغه چې طالبان پاکستانیانو ادعا وکوله چې دغه طالبان موږ په زور باندې دا خبرو ته اړ او لکه چې تاسو په جریان کې هستئ د مخه اعلان وکړ چې دوه میاشتې بعد موږ په هر شکل چې دا اوربان اعلانو دا په خپل د طالبانو استقلال د طالبانو ارتباط د پاکستان سره خصوصا نظامیانو سره ثابته ای دا کچیر رشتہ استا سپر مودا کچیر په سوله کې خبرې دې کولې شو وزارت خارجه سره دولت سره او بیا څه ضرورت دی چې هغه سره خبرې وکړي دای باید همدغه دوه نفر سره خبرې وکړي د دې کې بنبس چې پیدا شوې دی په هم دې ارتباط باندې خبرې وشي دای یو د فقط تو سپور دی افغانستان سره تماس نه دنی ولې باید کچیر افغانستان طرف دی اما پاکستان طرف نه دی طالب طرف دی د افغانستان په یواز باندې سو پلا پاکستان ته سفر کی صاحب پاکستان کې آی اس آی سره سفر کی پاکستان دی لوی درستی سره سره خبرې کی ول هغه هم امغه سچې په خوانه غلوون کې وادي ور کوي بیا هم وادي امغه سې دي ول پاکستان غواړي چې هغه خپل ناولې مخه په دې سوله کې تر لاسه کی تر کوغه پوري چې دغه مخه د ګارانټی نشي او یا خلیلزاد یا بل څوک ورته ونه وایي چې زما هغه څه چې تاسو په جریان کې هستئ چې څه وړاندیزونه د افغانستان دولت هم کړي وو چې د تاسو باید آینده حکومت داسې 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 موږ ته امکانات راکړي او دغه امکانات که چیرې دته ورنه کړ شي طالبان د دوی په لاس کې اشخاص و افراد دي یوه ډله ده دا یو پروژه ده نو هغوی د دې صلاحیت نه لري چې د قطر په ناسته کې مستقل خپلواک خپل تصمیم ونیسی خپل خبره دا په خپل ډیره ننګون کې خبره ده شرمون کې خبره ده چې خلیلزاد راځي د نظامیانو سره اغم د پاکستان د نظامیانو سره چې پاکستان خپل وی چې په کې داخل نه یم یو خواته وی داخل نه یم بل خواته وی چې زه تاسو ته ډاډ در کوم چې دوه میاشتې بعد اوربند کو ته په کم شکل باندې دوه میاشتې بعد اوربند کو کوم معلومه ده چې دا اشخاص تا تربیه کړی وو د تا یو پروژه وه او دغه کوم جنگ هم چې روان دی ستا په هدایت روان دی دا سولم ته غواړې چې په کوم شکل باندې چې تا ته ګټه ورسېږي کې تا امتیاز ترلاسه شي سوله کوي او کونه شو دغه جنگ ته دوام ورکړي
مننه په عین حال کې د پاکستان لومړي وزیر د آلمان د ورځپاڼې سره ویلي دي چې پاکستان به د افغان د نوي حکومت سره د هند نفوذ او حملې مخه ونیسي ستاسو د نظر د هغه دا ډول څرګندونې به څه معنا دي آیا دوی غواړي بیا یو نوی موقت اداره یو حکومت په خپله خوښه راولي چې دا خبرې حکمتیار وروسته د هغه چې پاکستان ته سفر وکړي هم یې کوي آیا دا د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله نه ده
دا سرګند مداخله ده بشرمانه مداخله ده ځکه چې دا خبره عمران خان هم وکړه چې پاینده حکومت به داسې حکومت دی چې هغه به هند سره خپل اړیکې نه پالي دا د یو صدر اعظم د پاره شرمونکې خبره په دې ده چې دا امر هند متهمي در آلی چې امداوس د عملن په متاخله کې روان دی. دای په هلمند کې د عسكر د افسر جنگ کوي. همدغه طالبان عملن د په کور کې امداوس شتون لري. د له خوا تجهیز او تمویل کیږي. خو موږ وایو چې نړۍ تاسو نه سترګې لري نه غوږونه لري. هغه څوک چې عملن یو متجاوز هیواد دی، عملن دا سلویخ کاله دو سلویخ کاله تجاوز کړی دی، دا دی خپل ځان ته نه ګوري او په هند باندې دی تور لګی. هند همدا خبرې حکمتیار هم وکړې، مګر حکمتیار هم خو د همغه لاس پوسی دی. حکمتیار په همدې سفر باندې خپل پرستیج دومره په سفر باندې ضرب کړه. اکثره خلک وایي چې حتی د یو کلي په سطحه باندې چې دوه نفره دښمنانی د یو کور اولاد یا مثلا مربوط سړی د بل دښمن په دسترخوان کې دغسې بې مسؤلیته خبره نه کوي. خو چون دی د ویښتو نه ځوړند دی، دی هلته شامل دی، دی مجبوره ده چې دا خبرې وکړي، دا څرګندونې وکړي. که نه تاسو وګورئ یو سیاستمدار لکه چې همدا اوس ستاسو د منګه د ټولو سیاسي اشخاصو افرادو د زړه نه وینې ساسي د کابل پوهنتون په دغه خونړۍ حملې باندې، ولې د حکمتیار صاحب د خولې نه همدا اوس یو غږ نه پورته کړي؟ په دې خاطر چې ده ته ویل شوي ده چې ته به غږ نه پورته. ولې د یو بل جهادي تنظیم د قومندان د یا د رهبر نه غږ نه پورته کیږي؟ د ما او د ستا او د حتی د هر افغان نه په هر ځای کې غږ پورته کیږي، ولې د دوی نه پورته کیږي؟ دا په خپله د دوی ارتباط ښیي، د دوی لاسونه او پښې تړلي ښیي چې دغه اشخاصو افرادو سره دغه مخربو کړیو سره دوی اړیکې لري. که داسې نه اوسي دوی هېڅکله داسې کار نه کوي. همدا اوس تاسو وګورئ دغه د موقت حکومت سرپرست حکومت دا اولینه طرحه د پاکستان، ولې د همدې تنظیمونو خصوصا د حکمتیار د خولې نه ووت؟ دا د انتخاباتو نه د مخه همدا خبره وه. دوی دغسې یو حکومت غواړي، یو ضعیف حکومت، یو ناتوانه حکومت، یو کاواکه حکومت چې دوی وشي کولی خپلې ټولې ناولې غوښتنې په هغه تطبیق، ځکه دوی دغه ته لیواله دي. که نه انتخابات شوي دي، په انتخاباتو کې ګټونکی معلوم دی، منتخب جمهور رئیس شته دی، دلته د افغانستان استازی حکومت شته دی. ته که چیرې هر نوع مشکل موجود وي کولی شو د خبرو اترو لارې د همدې حکومت د همدې نظام په چوکاټ کې ترسره شي. اما اوس که دی وایي چې موقت حکومت یا سرپرست حکومت، دا خو صفري نقطه دی. د صفري نقطې ته چې یو سړی ځي، دا دومره هلې ځلې شوي دي، دا شل کاله زحمت بستر شوی دی، نظام جوړ شوی دی، اردو جوړ شوی دی. خو دی همغه د نجیب الله د وخت نه چې د دوی ټولو بریاو لاسته راوړنه همدا وه چې څنګه د افغانستان اردو منحل، د افغانستان نظام دړې وړي، په افغانستان کې یو ملک توایفي حکومت له منځه راوړي، او اوس چې د زړه په وینو باندې دغه نظام یو ذره جوړ شوی دی. سره له دې چې ډېرې ستونزې به سره لري، خو د دې ټولو ستونزو باوجود هم دا نظام د ده دفاع، د ده ننګه، د افغانستان دفاع ده، د افغانستان د ملي هویت دفاع ده، د افغانستان د خلکو دفاع ده. زمانګه ګوند، زمانګه ټول ملګري او معقول وطن پرسته سیاستوال په همدې ټینګار دي چې دا نظام باید ملاتړ شي، د ده نه باید حمایت وشي، او هر خبره د سولې کوي همدې نظام سره وشي چې په راس کې همدا دولت وجود لري. او که څوک دغه کار نه کوي، هغه په هیڅ صورت باندې سوله نه کوي، هغه سولې ته لیواله نه ده. هغه غواړي چې همغه تیر کړغیرن تاریخ بیا تکرار شي. ما په کراتو دا خبره وکړه، ګوري دا بعضې دوستان وایي چې موقت حکومت، د ډاکټر نجیب الله په وخت کې موقت حکومت خبره طرحه شوه، لکه چې تاسو په جریان کې اسپي 15 کسه په پام کې ونیول شو، دوی به راځي موقت حکومت به ورته سپارل کیږي. اما کله چې دوی طرحه جوړه کړه، پوه شو چې اخوا ته د روسانو نه هم یو څه شنه سیګنالونه ترلاسه کړه، په جلال آباد باندې د حملې تابعا وکړه. اما کله چې جلال آباد کې شکست وخوړه، بېرته یې بل لارې ونیولې. کله چې په د سقوط دپاره زمینه مساعده شوه، د حتی د همغه موقت حکومت نه هم دوی صرف نظر وکړه، ځکه چې هلته هم دوی ته ستونزې جوړېدې. بناءً دغسی یو گډوډی را مېسته کړه، نظام لمینځه ویول، حکومت لمینځه ویول. افغانستان کې اویا تنها د کابل ښار کې اویا زره بې ګناه انسانانې په شهادت ورسول. دوی په همدې شکل باندې هم پاکستان او هم د پاکستان لاسپوڅي په دې تمه دي چې بیا یو ځل بیا د موقت حکومت د سرپرست حکومت هغه بدنامه نعره بیا پورته کړي، هغه تیر تاریخ بیا تکرار. او زه ډاډه یم چې هیڅکله به افغانان دا کار ونه کړي، یا افغانستان دولت به هم دا کار ونه کړي. ستوله چې کېږي، خبرې چې کېږي، دا باید د دې نظام پر رهبري، د دې دولت پر رهبري وشي. اما د ټولو افغانانو هیله دا ده چې انصاف باید دواړو خواوې ښکاره کړي، دواړه خواوې باید د یو حل لاره پیدا کړي. دغه بنبست چې پیدا شوی دی دته د حل لاره پیدا شي، او سوله دې داسې یو سوله وشي چې تلپاتې سوله وي، د افغانستان سلامت، د افغانستان ارضي تمامیت، د افغانستان هویت عزت باید پکې خوندي شي. نه دا چې هغه سوله راشي چې نورو جګړو ته لاره پرانیزي، افغانستان د ستونزو سره مواجه کړي. دا پلا خدای مکړه، خدای مکړه که دا بیا هغه تور تاریخ تکرار شو، دا ډیر ډیر دردونکی ده او د ده مخه بیا نه نیول.
مننه. دا چې پاکستان وایي چې موږ د افغانستان په سوله کښې کومک وو او څو وارې ډاډ ورکړی دي، همدارنګه په بعضې کنفرانسونو کې په هغه وخت کې چې عبدالله عبدالله سفر درلودې یا نورو د پارلمان رئیس دوی ته ډاډ ورکړی دي چې موږ د افغانستان په سوله کې کومک وو، آیا د دوی دغسې وعدې د اعتماد وړ دي؟
هغه د هغه خبره ده ویو پلا چې د فریب راکړه نو تا دې خدای خوار کړي، دوم ظلم تا دې خدای خوار کړي، دریم ځله دې ما خدای خوار کړي. تاسو اوس په جریان کې هستئ چې کرزی کوم شل ځلې لپاره لاړ، هغه ته هم همدغه وعدې ورکړې چې موږ سوله غواړو. تاسو په فرمودې باندې عبدالله ته هم وویل چې موږ تاسو سره مرسته کوو، د پارلمان رئیس ته هم وویل چې موږ تاسو سره مرسته کوو. خو تاسو ولیدل چې هماغه د دواړو د لیدو نه وروسته پر هلمند باندې د افغانستان په سترو ښارونو باندې ډېرې شدید حملې شروع شوې، د دوی په همکاري شروع شوې. همدا اوس د افغانستان دولت په اسنادو شواهدو اعلان وکړ چې د لشکرګاه په حملې کې دوی عملا شتون درلود. نو دا په خپله د افغانستان دولت دپاره خو سړی چې وعده کوي د وعدې همدغه د وعدې سره سم خپل هغه وعده ترسره کوي. دوی نه په تجارتي کارو کې وعده ترسره کړی، نه په نظامی کارو کې وعده ترسره کړی، نه په سوله کې وعده ترسره کړی. د دوی وعده فقط دغه وعده ده چې څنګه وشي کولای چې د دوی هغه ستراتیژي پلانونه چې دي هغه باید تطبیق شي. د همغه د تطبیق دپاره دوی دغسې غولونکي وعدې کوي، او دا هر ځل دپاره د افغانستان هر سیاستوال چې هلته افغانستان ته ځي باید دوی سره یو لیست موجود وي، هغه د تیرو وعدو لیست موجود وي چې وروره تا په دغه تاریخ کې ما سره دغه وعده کړې دی، ولې د دغه تاریخ نه وروسته ګوره دغه وعده دې ماته کړې ده، تا دغه 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 کارونه کړي. بنا ان لکه چې یو ورځ اشرف غني هم ولې ما 15 ځله سفر وکړ خو ما سره یاداشت موجود و. پس له دې که چېرې څوک ونه غواړي زه نور هېڅ پاکستان ته نه ځم، ځکه چې وعده کوي د وعدې حتی د وعدې خلاف ډېر دردونکي پیښې رامنځته کوي چې په ټولو کې د ده لاس دی، په ټولو کې د ده رهنمایي ده، په ټولو کې دی عملا ښکېل دی. نو دغې خبرو ته په پام سره که چېرې بل هیئت ځي باید دا ټول لیست ورسره موجود وي، دا باید نړیوالو ته هم ښکاره شي چې دا زما ګاونډی دی، زه غواړم چې ورسره سوله وکړم، زه غواړم چې ورسره د نورو ګاونډیانو په شان باندې آرامه او په اقتصادي ښه تعلقاتو کې، په سیاسي ښه تعلقاتو کې ژوند وکړم. خدای دې خپل د پیدایښت نه را په دې خوا چې ما ورسره هېڅکله بد نه دي کړي. حتی درې ځله چې دی د ایران د هندوستان سره په جګړو کې ښکېل شو ما ورسره څونه حسن نیت ښکاره کړه، اما برعکس دی چې هر لحظه چې زما یو ذره زخم پیدا شوی دی ده کوشش کړی چې هغه کې نورم چړې ووهي، تورې ووهي او ماته ستونزې جوړي. همدا اوس هم چې دغه مجاهدین دی پالي، دا طالبان پالي، او دی په دومره جرأت باندې وایي چې طالب ما د سر نه ونیو په میز په سر مې کېنو، همدا اوس هم زه په اوربند ته آماده کوم. دا په خپله دنیا ته ښیي چې ګوره زه په جنګ کې، په ترور کې، په وحشت کې عملا لاس لرم، او دا خلک زما اشخاص و افراد. د ګلبدین په شمول د احمد او محمود په شمول او دوی خپل هم نشي کولای چې د دې حالت نه ځان وباسي. بناند افغانستان دولت ته زموږ وړاندیز دا دی چې دغه ټولو وعدو ته په پام سره که په هر موقف کې دی باید دوی ډیر هوښیارانه قدم پورته کړي او هر شی چې کوي د تیر ته تیرې وعدې ورته یو 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 مخکې ورته کړي. تاسو وګورئ قدرمن اشنا صاحب، حتی دوی چې دغه وعدې کوي د دوی د وعدو د دغه د تمسخر آمیزه څیرو نه او چلندونو نه ښکاري چې دا وعده هم دغه تیر وعدې په شان دی. حتی کیدای شي چې دا د هغه نه هم خطرناک وعده وي، غولونکي وعده اوسي. نو بنا ان زمنګ وړاندیز د خپل دولت ته، مسؤلینو ته، سیاستمدارانو ته دا دی چې دغه ټولې وعده ورته یو یو مخته راوباسي او دای د متوجه کی ورته چې تورونه کچیر دغه خبرې نه کیږي. نو موږ او تاسو ضرورت سده چې زرا شمه مصرف وکم، وخت ختم ځای کم، د خپل وخت هم ځای کم، هر وخت چې تل یوالوي، هر وخت چې تاسو سره اراده د همکاري پیدا شو، د حسن نیت پیدا شو، د خداوندی تو پیدا شو، د سولې او د صفا پیدا شو، هغه وخت کې ته غږ وکړه. درګا ته خو ته خو همدا اوس وعده کوي یو شی عمل کوي بل شی.
مننه. د امریکا په امریکا کې د ولسمشری انتخابات پرون تر سره سوله، ستاسو د نظر دغه انتخاباتو پایلې به څنګه وي؟ کم رئیس جمهور به د افغانستان د سولې لپاره په ګټه وي، ترامپ او یا بایدن؟ او دی د افغانستان پر وسنی حالات او سولې پر اوستو کې به څه تاثیر ولري؟
دا هغه ډیره سخته پوښتنه ده. او منګه که تاسو په یاد وسی د افغانستان کې مونږ چې کله بنظیر راغله او کله به چې نواز شریف راغی، مونږ به دوستان او سیاستوال به ورته خوشاله شول چې دا به ګټه ورسی. اما هغه به چې ولیده چې هغه تیر نه به هم خطرناک و. افغانستان په امریکا کې لکه چې تاسو خبر یاستئ دوه پلانونه دي، یو داخلي پلان یو خارجي پلان. هغه مخکې له مخکې جوړ شوی دی، ترتیب شوی دی، د هغه نه هېڅکله هېڅ رئیس جمهور ودون نشي کولی، خو کولی شي چې پکې یو څه اصلاحات راوړي، ادلون بدلون راوړي. موږ هیله من یو چې هر څوک رئیس جمهور کېږي د امریکا ګټو ته، د دنیا ګټو ته، د سیمې ګټو ته، د افغانستان ګټو ته په کتو سره هغه ګام پورته کړي چې نه دوی پکې وسوځيږي او نه موږ پکې وسوځو. اوس تاسو ګوري صاحب، د فرانسې پیښه او د اتریش پیښه دا یو سیګنال دی چې نړیوال سیاستمداران باید دې ته متوجه شي چې دغه اور چې نن په افغانستان کې بل دی، یا پرون په سوریا کې بل و، په عراق کې بل و، دوی هم تینه خوندي نه پاتې کیږي. همدا اوس تاسو وګورئ په دغه اروپایي او امریکایي هیوادونو کې دا بنسټپاله عناصر هم موجود دي او دوی کولای شي چې یو مرکز چې پیدا کړي دوی هر چا ته ستونزه پیدا کوي. نو بنا ان زمونږه هیله د امریکا د چارواکو نه، د اروپا د چارواکو نه دا دی چې دوی باید دغه نړیوال خطر ته متوجه وشي او په هر شکل مان چې کیږي د دې نړیوال خطر چې کنن من پکې سوځو، کنن من پکې وجل کیږو. هغه د تاسو ولیدل چې فرانسا کې عین پیښه تکرار شوه، په اتریش کې عین پیښه تکرار شوه، حتی په نور هیوادونو کې همدا اوس شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دوی منتظر دي چې د هر هیواد کې به دغسې ستونزې پیدا شي. نو بنا ان د دې ستونزو د مخنیوي لپاره دوی ته پکار دی چې هر څوک د امریکې جمهور رئیس کې په خپل خارجي سیاست کې تغییر راوړي او په خپل په سیمه کې په مکې چې هم د ده اقتصادي ګټو ته فایده ولري، هم سیاسي ګټو ته فایده ولري، او هم خپلو خلکو ته فایده ولري، هم دنیا ته فایده ولري. اما دغه اوس چې روان دی دغه د امریکا د دوه مخي سیاست نه د افغانستان سیاستوال هم خپه دي، سیمه هم خپه ده. د موږ هیله دا ده چې یو مخي سیاست وکړي، هغه سیاست وکړي چې دوی ته په ګټه وسي، سیمې ته په ګټه وسي. اما دغه نن چې دغه کومه سوله روانه ده، د کوم موږ شخصا د افغانستان سیاستون امریکا ته ګوته نیسي. امریکا، پاکستان، تا چې دونه توان درلوده چې خلک د میز په سر راوړي کینې، دا توان هم لري چې دوی سولې ته اړ کړي، دا توان هم لري چې پاکستان سولې ته اړ کړي. اما ولې نه اړ؟ ته کوم وخت پورې دا د افغانستان د مظلوم خلکو وینې به او دا افغانستان کې دا وینه تنه د افغانستان په سرحداتو کې نه یې ساري، دا به سرحداتو نه وځي، دا به نور هیوادونو ته انتشار پیدا کوي او دا د ده مخه بیا نیول یې ډېره سخته ده. همدا اوس د منګه سپارښتنه هم د امریکا سیاستوالو ته هم د اروپا سیاستوالو ته دا دی چې دا یو جدي خطر دی، دا یو نړیوال خطر دی. د دې جدي او نړیوال خطر د مخنیوي دپاره او قوي اقدامات پکار دي. باید هغه قوي اقدامات ترسره شي. هماغه مرکز افغانستان نه باید د ده هغه ریښې وچې شي. هلته چې سوله او ثبات تامین شوه بس آسیا کې سوله او ثبات تامینېږي، په آسیا کې چې تامین شوه په ټوله دنیا کې تامینېږي. بینان ټوله دنیا کولی شي چې د وحشت دهشت د ډار نه پرته خپل ژوند خپل کار خپل روزګار ترسره کړي.
مننه. په افغانستان کې داخلي فساد د زورواکانو شتون او نورې بې امنۍ به څومره د سولې پر پروسه منفي تاثیر ولري؟ آیا مافیا، غله، جنایتکاران، زورواکان چې تل یې په جنګ کې ګټې وي د سولې په راوستو په لاره کې به خنډونه جوړ نه کړي؟
یقینا. همدا اوس د کابل پوهنتون دغه پیښه تر څېړنې لاندې دی. کیدای شي چې دلته داخلي همدغه اوس زورواکي مافیا هم پکې برخه ولري. دا خپله ما مخکې ویلي چې دا جنګ خپله یو 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 هغه دی، مافیایي حرکت دی، یو فساد دی، یو ستر فساد دی. نو همدا اوس تاسو وګورئ چې په کابل کې که تاسو په یاد وسي چې دغه دوه درې هفتې د مخه سخته بې امنیتي منځته راغله. حتی په څلېرویشت ساعتو کې د سلو حادثونه ډېر ترسره کېدل چې بالاخره دولت مجبور شو چې خپل معاون د اول د کابل د ښار د امنیت دپاره موازه. له نیکه مرغه چې تر اوسه پورې یو دغه د کابل پوهنتون پیښه وشوه، ولې نورې پیښې تقریبا مهارې شوې. لکه چې تاسو ویلې، هغه چا چې په دغه جنګ کې میلیاردونو پیسې پیدا کړي دي، په دغه جنګ کې همدا اوس میلیاردر دی او جنایات یې ترسره کړي، یو جنایت نه جنایتونه یې ترسره کړي دي، یقینا چې دی د قانون سالاري او د یو سولې ایز افغانستان دپاره د خپل ګټې په خطر کې ګوري. دی په شکل د اشکالو غواړي چې طالب سره مرسته وکړي. دا اوس تاسو چې ګورئ په کابل پوهنتون کې دقیق معلومات امنیتي هغه داسې دي چې دوستانو به ویلي چې موږ چې کابل پوهنتون سرحد ته داخلېدلو دروازه کې به دومره تلاشي شوه چې حتی زمونږ پخې جرابې به لوسېدې. اوس تعجب وړ دی چې څنګه ممکنه ده چې دومره سلا دونه مهمات په دا دومره امنیتي تدابیرو باندې ننوتل کېږي. دا په دې خاطر همدغه د مفسدو کړی وو، د همدغه د تور شیشیو والاو خلکو همدغه کار د موږ غږ بیا هم دولت همدا دی چې دا د دوی مخه باید ونیول شي. دغه موټرونه نه تنها دوی نه واخیستل شي، بلکې په عام محضر کې باید اعدام شي. ځکه هغه څوک چې د دولت د امکاناتو نه استفاده کوي، د ولس د امکاناتو نه استفاده کوي، په وزارتونو کې ګمارل شوي دي، وکیلان دي، او دوی دغه جنایات چې ترسره کوي دا باید له چنده دی هغه نورو طالبانو نه دی مجازات شي. که دغسې همدا اوس چې دغه کوم کار روان دی او وړاندیز ورته وشي چې ده ته باید قوت ورکړ شي، او هغه مافیا، هغه د ځمکو غاصبین، هغه د نړیوالو سره ښکېلو خلکو، د دوی باید مخه ونیول شي. ځکه دا جنګ دپاره یو یو تغذیه ده، د جنګ دپاره کومک دی، دغه بې امنیتي دپاره کومک دی. ولې دغه مخه ته ونیول شي په شکل د اشکالو جنګ دپاره هم نور فرصت نه پیدا کړي. که چیرې په کابل کې مفسد نه و، په کابل کې امکانات نه و، تور موټر دوی په اختیار کې نه و، مسلمان چې دی کابل ته داخلېدی نه شي لکه پخوا. نو که دغه مخه ونیول شي، زمونږ وړاندیز د افغانستان دولت هم دا دی چې هغه پاک سپېسلي عناصر د رشواتو د خیانتو د روابطو پرته د ضوابطو له مخې وټاکي، هغوی ته د وظیفه ورکړي، جدي کنترول دېنه وکړي، او د داخلي مفسدینو، غاصبینو، خاینونو او جاسوسانو په وړاندې د کلکه مبارزه وشي. که دغه مبارزه وشوه، جنګ ریښې خود په خوده وچي.
مننه. په افغانستان کې سیاسي ګوندونه، سازمانونه، همدارنګه نورې ټولنې، سیاسي شخصیتونه، دیموکراتیک قوتونه په مجموع کې وجود لري، اما د دوی تاثیر په دغه اوسني حالاتو کې پر دغه اوسني مسایلو باندې ډېر کمرنګ دی. دی تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو ژغ څنګه چې لازم دی نه دی پورته کړی. هلته ټول قوت یا قدرت د مافیا او زورواکانو جنایتکارانو په لاس کې دی. ستاسو د نظره دی څنګه کولی سي چې د افغانستان د بیګنا ولس د بیچاره او خلکو د بی دفاع خلکو آواز اوچت کی د دوو ټولو ناخوالو په مقابل کې؟
قدرمند آشنا صاحب، ستونزه په کابل کې دا بی امنیتی ده. یو شمیر سیاسي ګوندونه، سیاسي شخصیتونه همدغه د بی امنیتۍ ډاره یا په دې خاطر باندې چې څنګه وشي کولی خپل غږ پورته کړي او سبا د ده غږ بالکل د تل دپاره خاموشه نه شي. موږ په خپل مسؤلیت باندې، یعنی خپل د ګوند په دغه باندې تاسو ته وایو چې تاسو اوس په جریان کې استئ چې موږ خپل غږ د ولس غږ د تلویزیونونو نه مثلا د اوس پورته کړی دی په داخل د افغانستان دی، د یو یاداشت په شکل، د یو سپارښتنو په شکل باندې مسؤولو مقاماتو ته ورکړی دی او سره ډېر جدي بحث هم کړی دی. دغه مطالب چې زه تاسو ته وایم دا موږ وارو وارو باندې مسؤولو مقاماتو ته سپارلی دي، ملاقاتونه مو سره نیولي، حتی داسې وخت راغلی چې هغوی موږ سره ملاقات خپل یاداشتونه د ولس دغه غوښتنې دغه غږ هم په یو شکل د اشکال ورته رسولی دی او هغوی ته قناعت ورکړی دی. او له نیکه مرغه چې د سولې د دولت د سولې په پروګرام کې زموږ د وړاندیز ډېره برخه په پام کې نیول شوې وه. همدا اوس بعضې خبرې چې موږ کوو دا بعضې سپارښتنې چې ورکوو دولت په پام کې نیسي. زما هیله د ملي او دیموکراتیکو قوتونو نه دا ده چې همدغې وضع سره په پام سره د دغه خطرناکه همدغه مافیایي سرطان په وړاندې باید دوی سره یو ځای شي او خپل قوتونه دغه جزایرو نه ځان راوباسي په یو سراسري او افغاني ملي او دیموکرات قوت باندې ځان تبدیل کړي چې عملا د سپارښتنو په یواز باندې د خپل لاس پکار شي. د منګه هیله خدا دی او له نیکه مرغه چې تاسو په جریان کې استئ چې منګه همدا اوس وحزبه یو ځای شوي یاستو او دا حسم روانې دي نورو ګوندونو سره، نورو ملي او دیموکراتو هغه چا سره چې افغانستان په حالت باندې زړه ځوریږي سولې دپاره لیواله دي، دغه افغانستان د دغه حالت نه باسي. موږ په هغوی سره په خبرو باندې، په اترو باندې، په تماسونو باندې اخته یو. موږ هیله دا ده چې بالاخره په داسې یو قوي او تاثیر ګذاره مطرح ګوندونو باندې تبدیل شو چې دولت لکه په امریکا کې، په اروپا کې چې همدغه اپوزیشن ګوندونه اړوي، کله چې دوی د همغه د اصلي ملي خطوطو نه انحراف کوي دوی نسټه نیسي، بیرته همغه خپل لاره باندې برابروي. موږ هم په دې هڅه کې استو خو د افغانستان حالات ځانګړي حالات دي او د دغه حالاتو ته په پام سره موږ هم په ډېر درایت باندې، په ډېر فکر او سنجش باندې غواړو چې خپل غږ هم د افغانستان دولت ته ورسو، هم د دنیا مشرانو ته ورسو چې دغه سوله هم د افغانستان په ګټه ده، دا ثبات هم د افغانستان په ګټه ده، هم د سیمې په ګټه ده، هم د نړیوالو په ګټه ده. دا تاسو خبره بالکل دقیقه ده او موږ دا په پام کې نیولی دی. موږ په پروګرامونو کې هم دی، موږ کوشش کوو چې په شکل د اشکالو باندې یو لوی سراسري ګوند جوړ شي او دا غږ په هر وخت یو دفعه نه، په هر وخت کې چې ضرورت وي باید پورته شي.
ډېره مننه. تاسو د څو ګوندونو یووالي ته اشاره وکړه چې اوس په دغه باندې مصرف یا سعودي یو سراسري ګوند جوړ کړي، اما په عین حال کښې په افغانستان کښې نور سیاسي ډیموکراتیک ګوندونه هم وجود لري چې تعداد یې ډېر زیات دی، همدارنګه مدني ټولنې سازمانونه. تاسو وروسته د دې چې دا ګوند جوړ کړي څه پروګرام لري چې څنګه کولی شي د دې ګډه سره د افغانستان د خاموش ولس ژغ پورته کړي او د دغه ناخوالو د حل په خاطر په ګډه سره کار وکړي؟
موږ پس له دې نه که چیرې دغه موږ ته پاک خدای همت په برخه کړه او دغه اووه ګوندونه چې موږ سره خبرو کې استو او دا ترسره شو، دلته اصلا دوه خبرې دي، یو ملي فکره ملي محوره او یو فکر محوره پالیسی ده، ستراتیژي ده. من ډیر په دې باندې کار کوو. همدا اوس موږ سپارښتنې دولت ته پام دی غدي کچیر دولت پراګندګی نه خپل ځان وباسي او ځان یو موټی کی. همدغه سي چې په ریاست جمهوریت کې یو دستګاه یو اداره جوړ کړی ده چې څنګه ګوندونو سره په تماس کې وسی په تعصب سره په خواشنی سره چې هغه فلج دی هغه داسې بے کفایت او ضعیف اشخاص ته ورکړ شوی دی چې هغوی نشي کولی چې دغه تاسو چې وویلې ملي دموکرات په وطن مین وطن پرست ګوندونه حتی متحد څه چې حتی دوی ته برنامې ور. نو د موږ هیله همدا دی چې څنګه وشو کولی چې یو فکر محوره ملي محوره پالیسي باندې کار وکړو. هغه څوک چې د افغانستان په حالت باندې زړه ځورېږي هغه غواړي چې دلته یو ونډه واخلي. هغې سره موږ په تماسونه ونیسو چا سره به یووالی کړو چا سره به اعتلاف کړو چا سره به یو پراخ ملي او سراسري جبهه کې ونډه اخلو او په همدې شکل باندې موږ غواړو چې خپل کارونه په دې هغه باندې تنظیم کړو.
ډېره مننه. په اخر کې ستاسو پیغام ټولو دغه ملي مترکی ګوندونو په خاص ډول د پخوانی دغه تاسو یاخده ست دوه غړو ته څه دی چې څنګه کولای شي چې دی یووالي ته راوبولي همدارنګه په مجموع کې سیاسي ګوندونو سازمانونو ته ستاسو پیغام څه دی چې په مجموع کې دی وکولای شي د افغانستان په اوسني شرایطو کې په دا بحراني حالت کې دوی یووالي وکړي او بیا خپل ژغ پورته کړي.
قدر مل آشنا صاحب زما هیله او خواهش می دوینه دا دی چې دغه سلیقوي اختلافات دغه ژبني اختلافات دغه محلي اختلافات یو خواته پرېږدي. نن افغانستان ټول افغانستان په هر ساحه کې چې دی په هر ژبه چې دی په هر قوم چې دی دغه اور پرې باندې بل دغسې یو حالت باندې دی چې افغانستان د مرګ او د ژوند په پوله ولاړ. نو په همدې خاطر باندې دغه خطر ته په کتو سره ټولو ملي او دیموکراتیکو قوتونو ته دا یې مسؤلیت دی دا یې رسالت دی دا یې وجیبه ده چې دې ته په پام سره ځان راټول کړي او نورو ملي او دیموکراتیکو قوتونو سره خپل اړیکې ټینګې کړي. دا د سلیقوي او دا ژبني او محلي دغه اختلافات یو خواته پرېږدي ځکه کله چې هیواد د نابودۍ په پوله ولاړ وي ارزښتونه ګواښونو سره وي دا حالت کې هېڅکله سړی نشي کولی چې سیاست وکړي. او بلینه خبره دا ده چې نن د موږ د سیاسي ګوندونو په وړاندې د افغانستان بقا د افغانستان سلامت د افغانستان شتون ډېره مهمه ده. همدغه یوه لویه مشترکه وجه ده د ملي او دیموکراتیکو قوتونو ترمنځ. دغه مشترکه وجه باندې باید راټول شي دغه مشترکه وجه په ارتباط باندې باید خپل خبرې وکړي. ما وویلې چې کېدای شي چې څوک چا سره وحدت وکړي څوک چا سره په یو ائتلاف کې راشي څوک چا سره په یو جبهه کې راشي خو دا ټولې خبرې په دغه اوسني وجه ته د اوسني وجه نه د خلاصون په خاطر باندې ایجاب کوي چې هر سړی که خپل مسؤلیت باندې درد کړي او خپل ګوند او خپل ملګري دې ته راوهڅوي چې څنګه وشو کولای چې که څوک امکانات لري سره یو ځای شي که څوک امکانات ائتلاف لري ائتلاف کې سره یو ځای شي په جبهه کې سره یو ځای شي تر څو پورې چې وشو کولای افغانستان خپل خلک د دغه حالت نه وباسي.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو ښاغلي اسماعیل غرنی ستاسو د ګټورو خبرو او معلومات نه ډېره مننه. تاسو ته برلتبونه غواړم.
ډېره مننه. تاسو نه مننه.
مننه د خدای پامن.